دغه تړون ته ورګرځي او ایران یې د بیرته ستنیدو وړاندیز رد کړي. پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او پلیټ د دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې خپل هیواد له دغه تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې چې د ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېر جون میاشت کې واک ته ورسېد. ښاغلی بلینکن ویلي چې د ایران لپاره بیرته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو وخت ډېر ژر له لاسه وځي. خو لیپټ د اسرائیل پر خبرداري بیا ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره به له پوځي ځواک څخه کار واخلي. په انډونیزیا کې بالی ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی دی. دا جزیره په انډونیزیا کې د کورونا ویروس د مخنیوي په مخه د وضع شویو بندیزونو له امله له یوه کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بنده وه. دا ټاپونن په مشروع ډول د سیلانیانو او سیاحانو پر مخ پرانستل شو. د غذایي ته ورتونکي سیلانیان باید واکسین شوي وي او یا د کورونا ټست منفي وي. په انډونیزیا کې اوس مهال هره ورځ لزرو ډېر د کووید 19 پیښې ثبتېږي. په ناروې کې پولیس وایي هغه 10 کلن ډنمارکي سړی چې د غیشو او لندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته اوښتی و. د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې تماس کې و. د یو نوکریوال پولیس افسر په شمول 2 نور کسان د 4 شنبه د ورځې په ماښام د ناروې د پلازمېنې اوسلو جنوب لویدیځ ته په 8.5 کیلومترۍ کې پراته د کانګسبرګ ښار ګوټی په جلا سیمو کې ټپیان شوي دي. د ناروې د پولیسو یوه چارواکي اولی بریډروپ خبریالانو ته ویلي له افراطیت سره د دې سړي د تړاو له کبله له مخکې ویره وه او نوموړی له 2016 میلادي کال راهیسې د پولیسو تر څار لاندې و. په ناروې کې له 2011 میلادي کال را وروسته چې یوه ښي اړخ افراطي سړي د ځوانانو پر یوه کمپ برید کې 7 کسان ووژل، دا لومړی ځل دی چې په یوه بل برید کې په 10 شمېر کسان وژل کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی، څرنګه افغانان د ستونزو حل کولی شي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټکه. احمد شیبر یم، پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کوربنه وه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د 2 ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي. ده پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل لسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدی په زرهاو کسان استل، یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کی او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشری اصول رعایت نه کړي، شزو انجونو ته حقوق ور نه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. شغل متقی وایي چې د دوی حکومت هم شموله دی. د پخواني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګران شوي دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوی دی. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونیول شي شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خپرونې میلمانه مو دي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی دوی ته شراغلاست وایم. استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنې نه. په وروسته د سلامونو احتراماتو د تقدیمولو نه ټولو ته خبره دا ده چې طالبان که نظریاتي دي یا نظریات لري یا ایدیالوژیک خلک دي، دې کې شک نشته چې د افغانستان وضع دې حتی خرابه شوې وه. فساد دومره لوړ شوی و چې غیر د هغې نه چې همداسې یو ایډیال لرونکي ایدیولوژي لرونکي پارټي راشي قدرت واخلي او مسایل اصلاح کړي وطن آرامه کړي بله چاره نه وه. نو دوی چې اوس راغلي دي سره د دې چې دوی خپله نظریاتي لاره مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عامه نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراعات
کړي
او نړیوالې مرستې ترلاسه کړي.
مننه اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
مونه درنه ملما او درنه اوریدم سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړی دي او یا د افغان ولس سره کړی دي، زه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د دغه اقتصادي بندیزونه او کوم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو، نور به افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤل وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویل دي. په څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلوده ده چې دوی په د عملي کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو ځینې افراد چې په سم په حکومت کې دي او افراطي نظریات لري، هغوی د خارجي جنګیالیو سره کار کوي. عمومي افه اصلا عملي سوي نه ده، خلک خپل د کورونو څخه ایستل کیږي. اقتصادي خو طالبانو د وس دا ادا کوي چې اقتصاد موږ په لاس کې نه دی، یو پیسې بندې دي. مګر طالب چې کله جنګېدی یو ډلې په حیث باندې جنګېدی، دی همیشه پخوانی حکومتونه په دې ده کول چې تاسې موږ ته راپرېږدي، دا هر څه به ډېر بهتره وچلېږي. کومه دې یو اقتصادي برنامه چې تر اوسه طالبانو وړاندې کړې وي، کومه دې د معدنو په هکله باندې کوم یو یو برنامه چې دوی وړاندې کړي، نو دې کوم تر اوسه طالبان بالکل څلورم د حقوق بشر مسایل دی. تاسې وګورئ ډېر زیات د حقوق بشر مسایل په افغانستان کې نقص کېږي. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست چلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو حقوقو ته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنو دوی وویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل. نه، نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینو شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښتلې چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چېرته دوی په نورو ولایتونو کې وبخشي، په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې درې ولایتونو کې آزادیګانې روانې دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپلو ویناو کې دا توضیح کړي دي چې هلته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
استاد بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې واضح دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي، ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
اغه 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 یو طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې مختصه وي، اوس یې فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي، او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کړي او د دې کوم داسې میکانیزم نو اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دی بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی سي. یعنی کرپشن په دې کې شته، فساد په دې کې شته، مالی نور ډول فسادونه دي. یعنی اکثره طالبان په دې فکر باندې راغلي، په شمول کوي چارواکي چې بس فکر کوي چې اوس د دوی نوبت دی چې امریکا به کومکونه کوي او دوی به خپل جیبونه ډکوي. یعنی دا د هغه پخواني فاسد نظامونو سره هېڅ فرق نه لري. ځینې فاسد چارواکي په تېرو نظامونو کې هم ډېر وو، نو د هغې سره هېڅ فرق نه پیدا کېږي. زه فکر کوم افغانستان یو غني هېواد دی، د دې څخه د دې منابعو څخه څنګه په صحیح معنا استفاده کول او په زمن کې د امنیت په تامین کې چې ډېر زیات مهم دی، دغه دواړه خو باندې بالخصوص زیات توجه کول. زه فکر کوم د هر نظام کامیابی راز کېدلی شي په افغانستان کې. زه چې تر اوسه پورې ګورم طالبان متاسفانه په دې باندې توانېدلي چې د دې ظرفیت نه لري. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوزه دی هغه دغه څخه جامع څخه تاسې یو نو نه نادیدا ګرنی دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسې مثلا استفاده نه سي کولای د جامع څخه لري کوي دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا هغه څخه خیر نسته یعنی دا مونږ نه چې موږ استفاده نه ځنکو نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي دا په دې معنی نه چې تاسې یو قوي اراده نه لرئ چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره
خدمت له یوې خبرتیا وروسته د اقتصادي برخې ترازو چې څرنګه کېدی شي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمی په درشل کې ورسره مخامخ تر ووځي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظر د سره شریکو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته شرح خلاص وایم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ریدونکو ته. افغانستان ټول مظلوم او کړیدلی ولس ته بار بار سلامونه وایم. الله جل جلاله اجرونه ورکړي د کوم مشکلات چې دوی تیر کړل. محترم وروره دغه د ټولو محترمین حاضرینو نه د افغانستان د ټولو سیاسیونو نه دا یو خواهش لرم چې دوی په قضایاو کې باید سیاسي برخورد ونکړي. قضایا او که ځکه افغانستان یو ډیر اساس حالت کې ترسره دی، دې سره باید منطقي برخورد وشي. اوس د وضعیت د روان چې هر څوک وښ کې خپل سلیقه یا په دې حالت کې ازونه ځینې کسان چې افغانستان کې ماته خوړلې ده هغه د دې لپاره چې خپل عقده ووسی د سلیقه برخورد دی مسله سره کوي. د تاسو د سوال په ارتباط به باید وایم چې د کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول کچیر د دې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده اوس مقاله چې موږ په کوم قطار کې و د ابتدا نه صرف نظر د
مایرسه خاطب نه زو چې دلایل تر شو تاسو څو وړاندیز لري طالبان ته څه باید وکړي؟
خو په دې خو شک نشته دی چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوه اپشنو سره مخامخ دي، یو دوی خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق دوی مبارزه کړي شل کاله او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخ ته تلل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح تاکي یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه کچیر نړیوال وګورو وی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. و طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دې نړۍ کې د جغرافیې په تفصیل ته ژوند وکړو دا ضرور ده. د رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو ماینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي ان شاء الله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې وړې مسل وړ موضوعات دي چې ممکن په هغه هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لستری بمځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سش کال حاصلات شې د نظر اخلو. مایر صاحب بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځکه کې دي چې زموږ انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلارې بندي دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لا چې خو موږ ډېره غټه وه باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
معیار صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولې دغه رقم واړه موضوعات حل کولی نشي؟
محترم، زه په دې باور نه یم. زه پیګم چې دغه مسله ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط ښه دي. زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. د هغه منافع دي چې کله دغه حالات داسې راځي چې دوه هېواد مشترک دا مخ ته وړي، د یو د بل د همکارۍ نه دا ممکن نه ده. دا منافع په هغه وخت کې چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خوست طالبان او د طالبان حکومت دي، د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم دي چې غواړي مخ ته ویسي، دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مسله به بار بار مطرح کړي.
که چیرته همداسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي. خو یو مسله د غرور چې د پښتنې بې ځوابه پاتې نشي، د نړۍ دغه کوم سیاستونه چې دي ټول، یعنی د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، د ټول سیاستونه د بالا راوته، حتی حقوقي مسایل د نړۍ هغه ډیپلوماسي شله یا سیاست شله د بالا راوته، تر څو چې مثلا په نړۍ کې یا په منطقه کې د افغانستان په ارتباط دغه سیاسي مسایل په مجموع کې حل نشي، اقتصادي مسایل باید هغه لاندې.
مننه په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغسې واړه مسایل که چېرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نه کړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو، د دغو له مخالفت سره مخامخ شي، یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوهدارو، تاکدارو، سبزیجاتو، د یقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره. طالبان ډېر لږ وخت کېږي چې قدرت ته رسېدلي دي، هغه وخت چې دوی سمې لارې اختیار کړي چې په رسمیت وپېژندل شي د جهان د خوا، بیا به دا پالیتیکان خپلې په جدي توګه، په سمه توګه او په پوره برابرۍ سره د ګاونډیو او نورو هیوادو سره پرمخ بیایي او باید پرمخ بوځي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کوو، د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221120401. شمیره تکراروم، 00420221120401. او بل شمیره مو ده 00420221120401. دا شمیره هم تکراروم، 00420221120401. ازادي پڅپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان داسې حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، اقتصادي ستونزې څرنګه حل کولی شي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
زه سلام محمد، تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم. اول له طالبانو نه خلک ولې دا غواړي چې د ښځو حقوق ورکوي یا د بشر حقوق دې ورکړي؟ نو تاسې اول داسې خپله قضاوت وکړئ مشرانو چې طالبان تر اوسه پورې په یوه میاشت کې زمونږ یوه ناوې نه جوړېږي. دوی تر اوسه پورې په رسمیت باندې ولې دا خلک مظاهرې نه کوي، داسې نه جګېږي. ووایي چې نړیوالې ټولنې زمونږ امریکایانو پیسې ولې ستنې کړې دي؟ هغه پیسې د طالبانو نه دي، هغه زمونږ د خوارو د غریب دي. هغه د هغه چا دي چې امریکایانو بمباري پرې کړې ده، وژلې دي، کورونه بې ځایه کړي، هغه د هغو پیسې دي. اما نن ګورې خلکو مشرانو سپینګیرو باید چې موږ تاسې ټول یو مظاهره په مقابل د نړیوالې ټولنې وکړو، چې موږ ورته وایو چې ولې تاسې موږ په رسمیت نه پېژنې. کامل کرزی هم پېژنده چې ښه دوست هم و، اشرف غني هم پېژنده چې ښه دوست هم و، دا هم د تاسې دوستان دي. موږ دا نه وایو چې نه دي، اما موږ وایو چې ولې دې موږ خوارو غریبو بسکینو کندو وړندو باندې ولې ظلمونه کوي نړیواله ټولنه؟ ولې مخ نه وراړي ملامتو کسانو ته؟
لاوریدون کتاب مخه کو ازری چپو کی پروگرام دی تاسو پلان کې اسمر باندې وکي. bale مهرباني وکي.
سلام علیکم ورورا.
وعلیکم السلام.
میلمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کا کې اندل اغمان نه.
مهرباني.
دما پختنه دما خدا نظر وکنه چې د طالبان او کار حکومت سي حکومت لاس کی دا یو چانس یو تلای چانس دار وخني کنه، باید د حالات هم کنټرول کی او اقتصاد هم سه کنټرول کی. او پاتو سو د پاکستان مبارک نه دغه نظر ده چې پاکستان یوازې د احمد کرزی او د ډاکټر نجیب او د غنی دښمن نه وو، نه تر برون اول دا د افغانستان دښمنان دي، دا پاکستان نه خپلېږي او ټول د افغانانو سیاستمداران نه. زما دغه هیله ده چې په پاکستان کې د دوه ټکو اعتبار نه کوي، په دې د دې چې دوی سره یو وعده وکړي، هغه وعده سرچپه عملي کوي، هغه هغه پراسته هم نه عملي کوي. بالکل د هغې سرچپه که ورته وایي چې ګټه در ته رسوم نو دا دې مطمئن شي چې تاوان ورته رسوم، او دوی چا دې نه مني. خپلواکه حکومت دې وچلی، خپلواکه نظام.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني
وکړئ. د رادیو ټول محترمو سلام علیکم. شي برسب.
وعلیکم. مهرباني خبر یو
محترم. تاسو سلامونه د آزادۍ رادیو ټول محترمو کارکونکو اوریدونکو ته ملمنو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. تاسو وګورئ د نړۍ ټول هیوادونه د نړۍ ټول ملتونه د حق لري چې په خپل خواخ ځان ته یو نظام وټاکي، او هغه د هغوی خواخ ده چې هر قسم قوانین هم ځان ته جوړي. نو زما د نړیوال نه غوښتنه هم دغه ده چې افغانان دې په خپله پرېږدي چې دغه د څلوېښت کلونه بعد یو ځل بیا یو ښه نظام یو ښه امنیت هیواد ته راغلی ده، نو افغانان دې پرېږدي چې پخپله په خپل خوښه ځان ته قوانین جوړ کړي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې له خپلو اهدافو څخه، له خپلو هغه کوم اولیا ګټو څخه چې دوی ټاکلي دي، هغوی څخه تیر نه شي. نړیوال دې پرېږدي چې هر څه کوي هغوی دې کوي. دا خو معلومه خبره ده چې کفر او مسلمان سره جوړېږي نه. دلته خبره د کفر او د اسلام ده. کنه اوس مهال طالبان نړیوالو ته څه تاوان رسولی چې په دوی باندې بندیزونه لګولي، یا خصوصا امریکا پیسې بندې کړي دي. هغوی د موږ د ښځو د نجونو له غم نه مړه نه دي. هغوی خپل اهداف غواړي، او غواړي طالبان نه چې دلته د هغوی اهداف عملي کړي. نو طالبان نه غوښتنه هم دغه کومه، لکه څرنګه چې په خپل دریض ولاړ دي همداسې دی ودرېږي. ډېره مننه.
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. اسدی سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صاحب السلام علیکم. شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
کشمیر خان زرمالوال هم دی خیبر پښتونخوا هری پر نه مړی کنه ویل سلامونه ونی کې هیل هیل درو والو ملمنو ته او اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
د ما ولن د پښتون له محترم استاد صافی صاحب څخه دا هغه باید د ما په دې پښتون باندې نظر ورکړي. نور خو امریکا او غربیان خو څه کوي؟ هغه خو معلومه ده چې د جنگ پر ډګر کې هم د طالبانو نن ماچ خوړلی ده، ښه پخه ماچ خوړلی. په دې کې شک نشته. آیا دغه اسلامي هیوادونه بیا په زمین کې دغه ګاونډي هیوادونه چې دي افغانستان، آیا دا په رسمیت پېژندلو کې تر اوسه پورې ولې غلي پاتې دي؟ دغه یوه پوښتنه مې د محترم استاد صافی صاحب څخه ده.
مننه. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ملمنو ته ورڅو استاد صاحب د روسیخ پښتنه کته سو جواب مهرباني.
ډېر محترم کشمیر خان ته باید داسې ووایم چې هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په رسمیت پیژندلو د اوسنی نظام د افغانستان کې په شمول د ګاونډیانو زمونږ د افغانستان ولې په رسمیت نه پیژني، نو موږ باید لږ ورته کذیر شو. نو دغه اصلي غربي هیوادونه یا امریکایي هیوادونه دا هیوادونه ټول وبخوري او د دوی خپل منافع چې په ګټه یې نه وي، نو شاید د غربیانو نه بتر عمل پرته ترسره کی د طالبانو د حکومت مقابل کې. نو دا طالبانو نظام ته لازمه ده چې اول خپل حساب کتاب ټول خبرې د خدو خو ګاونډیتوب د آینده اړیکو د خپل ګاونډیانو سره اسلامي وادو سره غدو کی غد پیو کی چې اسلامي وادو کانفرنس راټول کی چې خپل مشکلات ته وایم چې غربي نړۍ او اروپایي او امریکایي هم واوري چې دوی باید په کومه لار موږ سره رفتار اختیار کړي. خو چون اتحاد په اسلام اسلامي وادو کې هم نشته، هر یو په خپلو لارو روان دي، نو ځکه تر اوسه پورې هغوی هم غږ نه دی اوچت کړی، او کله د اروپا سترګو ته ګوري کله د امریکا سترګو ته ګوري.
مننه معیار صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدي. یو ویل چې پاکستان اعتبار په کار نه دی، او بل ویل چې ولې موږ په رسمیت نه پیژنې، او نابینا وویل چې طالبان په خپل دریځ ودرېږي. څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره په کار دي چې خپل دریځ یو څه تبدیل کړي، چې مرستې را جلب کړي او نړیوالې په رسمیت وپیژنې، او کنه طالبان په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږي ځکه چې د نابینا په وینا جګړه دوی ګټلې؟
شیبر صاحب، لومړی ورور چې رسمیت مسله هغه کله یاده کله چې نړیوال باید افغانستان په رسمیت وپېژني، د پاره باید تظاهرات او دا مسله لاره شي. دې نظر ډېر نیک او ډېر منطقي سیاسي نظر یم. دا مسله داسې ده که چېرې نړیوال غواړي چې په دې رسمیت مسله کې مطرح کړي او په طالبانو فشار راولي، دوی په بیراهه روان دي. طالبانو باندې فشار نه راځي، دغه فشار په ملت باندې راځي. ځکه دغه طالبان په دشلو کالو کې دوی دغه غړي اوس موږ تاس عملا ګورو چې دوی داسې تعلیم شوي دي چې دوی باندې اصلا تاثیرات دا نه لري. دوی یو موټرسایکل یوه کمپله لري په دې کې دوی ګزاره کېږي، د دوی ټول ماش کوارم کې یو نیم زر روپۍ دی، په دې باندې دوی ښه ګزاره کوي. یعنی که چېرې دوی شل کاله افغانستان تحریم کې وساتي، طالبان په دې کې متضرر نه دي، هغوی مقاومت لري. او دغه بل ورور چې د قوانینو تفاوت مطرح کړه، دم ډېره منطقي خبره ده. ځکه جغرافیه حتی هر زمان او مکان قوانین دلته تغییر کړي، په قوانینو کې چې تعدیل مسله مطرح کیږي د پاره زمان مطابق دا تغییر کړي، یو نسل نشي کولای چې د بل نسل پاک تصمیم ونیسي، ځکه دلته تعدیل حق راځي. یعنی دا تفاوت هم راځي. اوس مثلا کچېرې موږ اروپایي هغه کوم قوانین چې دوی غواړي موږ باندې په افغانستان باندې تحمیل کړي، چې دوی غواړي د ښځو حقوق او دا مسایل مطرح کړي، حقوق بشر خو باید ثانوي سیاست ده، اصلا اهداف نه دي. یا په منطقه کې وګورو دي د همشمول مسله مطرح کړي، یعنی دلته ټول سیاسي مسایل مطرح کړي. خو کچېرې نړیوال ارزښونو تفاوتونه ته وګورو، اوس مثلا د حیا مسله کچېرې موږ مطرح کړو، آیا په افغانستان یا په اسلامي هواد کې د ایمان یو شعبه ده؟ حال دا چې په غرب کې حیات شته، دا یو تکلیف ده.
مایاس فکر نه کوي چې جزئیات ته دوی تر اوسه پورې نه دی ورخلي دا نړیواله ټولنه چې کومې خوشتنې لري. مثلا د مکتبونو خبره کوي، فکر نه کوي ډیره ساده خبره ده چې په درو ولایتونو کې نجونې مکتب ته ځي په نورو کول ولې بلاړ نه شي؟ یعنی حد اقل فکر نه کوي چې دغه بهانه چې ځینې کسانې لري چې دغه تاسو حال کې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د نورو د ګټو د جذب له خاطره ډېر ستر سرګامونه اخلي. دا خو یو ډېر وړ ګام دی چې په درو ولایتونو کې د تطبیق وړ دی، نو په یو دېرش نورو کې ولې د تطبیق وړ نه دی او ژر ولې نه دی؟ یعنی ډېره وړه مسله نه ده ستاسو په باور؟
بالکل شي برسه، همدا مسله ده. مسله وړه ده خو تطبیق زمانګیر دی. د مثال په ډول موږ کوم حالت کې وو، ګوره په افغانستان کې مکتبونه د جنکانو مکتبونه صفر وو، بند وو. زه وایم چې دغه نړۍ ولې د عامه افکار ته فریب ورکوي، ولې واقعتونه نه
وایي؟ په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. یعنی که چېرته افغانان اعظمي صاحب که چېرته افغانان لکه د مایار صاحب چې وایي چې نړیوال سم کار نه کوي، طالبان هم دا خبره کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
شبر صاحب، تر ټولو مهمه ماته دا ده چې هغه ولس چې په افغانستان کې کړیږي د هغوی اواز او حقیقي تصویر بدون د کوم بیری بدون د کوم سیاسي غرض څخه وویل چې زه فکر کوم دا یو نوی رسالت دی د هر چا چې کله دی یو مایک کوته برابرې ژوند کوم خبرې کوي باید دا رسالت موږ په صحیح شکل باندې مخته یوسو، نه سیاسي کو نه احساساتي برخورد سره وکړو او نه هم سلی کوي برخورد سره وکړو. فکر کوم دا تر ټولو مهمه ده. زه دا هم پوهېږم چې ځینې افغانان به واقعا په طالبانو تر رژیم لاندې چې ژوند کوي هغوی د دې حق نه لري چې خپل آواز پورته کړي. یعنی په دې کې شک نشته که څوک غواړي مثالونه دغه کې زه ورته وایم چې په سلهاو په لسګونه کسان فقط د یو فیسبوک پوسټ چې په طالبانو باندې انتقاد کړی هغوی نیول شوي دي، طالبان ته خپل بندیخانې پورې وړي دي. نو زه دا درک کولی شم چې ځینې خلک به حقیقتونو څخه سترګې پټوي، مګر دا سترګې پټول زه فکر کوم د هغه ملت او هغه غریب افغان سره چې واقعا باید آواز پورته شي د هغوی سره خیانت دی. راځو دې ته نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پېژني، که مصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کښې نه در کوي، په رسمیت نه پېژني که نه پېژني، ستا نظام او هلته کنوینشنونه دي هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت یې ونه پېژني. که چیرې واقعا زه بیا هم وایم واقعا موږ په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کښې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کښې چې ولاړ سو دقیقو جزئیات ته هم ولاړ سو طالب ګرم دی په دې کښې شک نشته، او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه څه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو، یو ډله ده چې جنګېږي بې بندوباره ده، جنګ کوي، انتیاري باملې کوي، دا یې کولی، دا یو بیل بحث دی. هغې یو ډله وه طالب، اوس چې راځي دوی د ځان په افغانستان کښې یو حاکم نظام دعوه کوي، دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو عرضه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صافي نظر به په دې برخه کښې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم که ډېر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي، او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مه باسه، مې پرېږده چې کور کښې پاتې شي یا غیر حاضره وایم، او دا چې کرونا ستند کړي وو اوس کرونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړل، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انګیز دي د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی بیا هم هغه حقوقو سره مساویانه ومني.
مننه استاد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم همدې مسئلې ته راځو چې دغه توازن څه رقم په افغانستان کښې ساتل کېدی شي تر څو افغانان د ژمي په درشل کې له لوږې سره مخامخ نه شي او ژمی څه اسانه پې تېر شي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه 12:96 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د خپرونې میلمانه مو دي ودیر ساپۍ د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد، محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپوه، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی. مایار صاحب، ستاسو په باور څه فکر کوئ چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته وانخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاده کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولی شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي، تر هغه وخته پورې به دوی دا کوم شرایط چې وایي دغه به ورته را آماده کړي وو، تر هغه وخته پورې به دوی که په نصاب کښې تغیر راولي هغه به راوستی وو، او نړیوالې ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو. دغه یو بهانه سیاست ده بهانه، څه فکر کوئ؟
بلکل شیبر سب ما مخکده مسئله یاد کلا وقتی نفریار وضعات ورکما چی مونگ پا کم حالت کیم یعنی طالبان تا کم نظام تسلیم شو هدف ده تعلیمی نده سیستم نده آیا کم فعال تعلیمی سیستم یا دی جنکان پا بخشی وزو ویو کسابه مثال ویو آیا در کم مکاتب دی جنکان مربوط چی دی ده فعال او جنکان مکتب قرار بوده طالبان تا
ما یار سب دلتا سوال ده آیا پا کندوز و جزیان و بلخ فعالو؟
اندره مسئله تزغوارم راشم
که حالت سمو نو نورو ولایتونو که ولی سم نده
اندره مسئله تزغوارم راشم که چیر تاسمت دو دقیقه اجازه را که در مسئله حل کیگی مکتبون بندو یعنی طالبان ده بند مکتبونو ده فعال اولو اغای شروع کلو در کن فعالیت سیستم یعنی دستی نو چه مکتبون فعال و طالبانو یو فیصدی کچه دوی را کتا کرد مکتبونه بندو طالبان را غلل یو سیستم ورته جوړ کو تبعید دلته تحول را غلل تبعید چې د تحول او تحول تغیرات را دي د تشکیلات کې ساختار کې او د شری نگانه طالبان په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی دینی مثلا مشکل پدې کې نشته د ټولو نه مهمه مسله دین است چې اقتصادي مسله ده پدې کې اقتصادي مشکل هم بشه ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پر اندازه تمویل کی چې خود کفا وي بالکل یعنی پدې ما حق لا چې استثناء دې اداري مسله نه چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بدخشان کې مزار کې دا مکتبونه فعال کړ یعنی دا کړه د چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړ طالبان خود دې ما واضح دلیل ویلې دې ورونه دې اوري اوریدین کیم اوری یعنی در تم دستند چه مو پا ما افکار باندې زخفل غارم لوبا و کمزه طالبم دایم از افغانیم از افغانم وفای خواه ما کنه زا اقدم ندارم دخفل ما تا اقدم ناخلم زکر زا یو افغانیم خب اوست در خلق دیوغی چه آیا طالبانو فعال مکاتب بند کل که بند مکاتب فعال کل
مایر سب تاسو بیا هم جواب ترا نخلی جواب داغه و چه ولی باید طالبان داست یو سیاست خپل نکلی چه ده نریوالو ذهنیت بدل کی سیاست خویی هم ده
بلکل بلکل نریوال خم دیتا گوری یعنی او یکی سلطا دو میشه که طالبان دو کمت دو میشه تا کمی ازیاتو شو تا دو میشه که دی تعلیمی سیستم دی ذکر باشه در طور فعال کو د جنکانو بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل د شکتاب 100% مخته تللی دي اجازه ورکړي چې په یو میاشت نور کې د دې نور مکمل شي
مننه
یعنی طالبان هر وخت په تعلیمي بود کې
بله په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي
ګوره د ملت په پستر کې باید خاورونه پاشل شي ځنه د خوانی نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دا هر چاته معلومه نه زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات وکول هغه غیر سیاسي آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دي کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس لري چې طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د فرده ټول فعال وي او دا داسې نه دي چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دی وای دا نوش کولای بلډینګ ستاسو مکتب د رینجون د مکتب او هغه فعال و د طالبان د راتګ نه مخکې معلومات یې ماده دي چې کما شوارم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتې او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کړنې کې سباوی د طالبانو باندې ده طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته آیا دغه مکتبونه دغه کوم اخلاص دي دغه د انجنونو مکتبونه تو سازان د کوم کوي دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې سي دي په میراث ته پاتې سي دي کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیر پرتو سیمه کې بند مو هغه وز طالبان د تهدید د وجې څخه بند وو کوم نور تشکیلاتي ستونزې نه درلودله ماشونو سازان واخیستل په تدریس کې کوم بل تخنیکی ستونزه نه وو زه دا وایم چې د طالبان د فارق کې دی وړي چې بیرته د ایجوکیشن سکتور بیرته فعال کی او په سیمه نه ده کې دا یوازې یو سیاسي فیصله ده چې یو فرمان ورکوي چې د انجنونو مکتبونه خلاص پونتونه خلاص او یو بل موضوع ډیر مهمه ده، دا یوازې د غرب پورې مه تړئ شبر صاحب لطفا، د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان ووایي چې انجن دی ولاړ شي، دا دغه افغانانو غوښتنه ده، دا د دغه هر فرد یعنی که تاسو د دغه محصلینو سره دغه متعلمینو سره انجنونو سره بحث وکړئ، د دوی د والدینو سره بحث وکړئ، په دې خوشحاله چې خپل اولادونه بیرته واستوئ، دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
ازادي راډیو په تیرې دوه میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي چې غواړو چې خپل نجونې مکتب ته واستوو او نجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوزه او روانه اونۍ مو له بلخ راپور درلود د نجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. د نړۍ شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل له افغانستان سره تازه د تباندې 1 میلیارد یورو بشری مرستې ژمنه کړې ده، او تر دې مخکې تیره میاشت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو کنفرانس کې له افغانستان سره د تباندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشری مرستې ژمنه شوې ده. د دې مرستو په اړه د پانتون د استاد عزت الله پیژان نظر لرو، بیا معیار سب تاسو سره ده.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرسته نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرسته وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمه وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کول په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
مایر صاحب، د داسې نورو مرستو د جذب لپاره طالبان باید څه وکړي؟
صاحب، که چیرې دغه د مرستې مسله په خپل پروسیجر او په خپله طریقه مخته لاړ شي، دا موږ ته ګټه رسولی شي یو اندازه، خو که چیرې دا سلیقې د هېواد د طرفه د دونر یا تمویل کوونکي طرفه مصرفي وي، بیا دا ډېرې مؤثره نه وي. د څو دلایل لري. یو دلیل دا چې کله دغه تعمیل کرنده د خپل لاس په کار شي، د دوی ډېره فیصدي دوی په معاشاتو په دې مسئله کې بېرته ګرځي، مګر هېواد ته دلته تاثیرات ډېر کم، او د بل طرفه دغه اولویتونه چې دي دا دوی خپل انتخابوي. د مثال په ډول موږ به مکتب ته ضرورت لرو، دوی به موږ ته غنم راکوي. دې نظره دا ډېر مفید نه دي، او اصلا د سیاسي نظره دغه بشری یا مثلا د کوم عاطفي شعارونه د حقوق بشر او حقوق د ښځو حقوق دا مثال چې کله مطرح کیږي، نه پیږم د ما نظر په دې کې ډېر زیات منفي دی، که څنګه دوی کې دغه سیاسي او دغه استخباراتي او دا کیسونه زیات وي. زما په نظر په دې باندې که هغه وشي تاکید وشي چې د مرجع طرفه چې که چیرې مثلا زراعت باشه کېږي، وزارت زراعت ته دا مسایل انتقال شي، دغه طریقه د پلان مطابق توضیح شي. دا مثلا
معیار صاحب، یو څوک چې خیرات ورکوي، نو خو طبیعي خبره ده چې خپل ګټې به په نظر کې نیسي. البته دا مرستې د ملګرو ملتونو لخوا وي، او یا برخی هم د جیشل هیوادونه، هغه یو هیواد نه دی چې خپل ګټې په نظر کې ونیسي. فرضاً په کې برازیل هم شته چې له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. استاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د خبرونه ورو ورو راټولو چې ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی، د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه فکر کوم چې کله چې د هغه ورځې نه چې د طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږ د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي، هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون چې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دي، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هماغه تطبیق زمینه مساعد کی او موږ ته راوښیي، او دا که تطبیق کي مثلا هغه کې انتخابات شته، که د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري، نور خو دوی کولی شي چې کا دوی هغه پیسې باندې نشي برخورد نړیوال ټولنې سره سم کی چې په رسمیت وپیژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحې کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځي. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دې تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي. اوس خو سرپرست دی، په هغه کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي، دوی هم سمعي او په نرمه به روان خپل مسایل به حل کړي، خصوصا اقتصادي، چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي، که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جي اوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي، د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو سره څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خبرونه مو خدای مل.